افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. مخکې دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، فایل د سات په خبرونو کوو. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوې ده. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټر سایکل کې د انخلول شوي بم له عمله رامنځته شوی چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په اوس وخت کې اته خبري اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نن دی ویل مې په خبرولو سره ویلي چې په زندان کې دغه خبري اعلان وضعیت اندېښنه لري. د اعلان له مخې د ننګرهار ولایت خبري اعلان فقیر محمد فقیر زیا او جان محمد صالح د کونړ خبري اعلان پرویز سرګند کندوز ولایت خبري اعلان حسیب حساس د کندهار ولایت خبري اعلان عطا الله عمر او شمس الله عمری د زابل ولایت خبري اعلان محبوب حکیمی او د اورزګان ولایت خبري اعلان شاه محمود هم درد له طالبانو سره بندیان دي. نه د غراز ویل چې تر اوسه د خبري اعلان د زندان کې دوه دلایل نه دی روښانه شوی او د هغوی د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه دی دغه ادعا پاړه څه نه دی ویل، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبري اعلان ملاتړ کوي، خو نه ویل چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبري اعلان او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په تهشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او اورزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس له منځه ان د تلای دی. روان 2023 میلادي کال پیل رئیس د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي 5 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولې او تبخیر کړي او پر سولېزو لارینو نوې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو حاضرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د ایران په لاسو ولایتونو کې د شپږ دېرش هغو کورنیو وضعیت څېړلې چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقض شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تېر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي، په لسګونو کسان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. ذبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورتي خبریال هم دی وتوانی چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیوال اتلولي خپل کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپل کړي او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زامنګړی استاذ حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کم شوې ده. په دې اړه مو د چارو دی او کتون کې نظر اخیستی
اندازه‌گیری چې دی اوبو شو دا وو کودل چې هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کړکېش ته رسیدنه به د طرحګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
د مین د چودل له کابله زما دواړه لاسه دواړه په خیمه دي لاسه ورکړل څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی مغیر سره مې ژوند ډیر ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بیرته پرانیست.
ولسوالۍ منډول په صدر پنځه اوزي دي اوزي مشران من وغوښتل وایي چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینې لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زنګړی استاد او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وايي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازې د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات دې امید ظاهر مل پرپورت کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استاد او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکې یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهده لمخې چې دهراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوا دوه کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه. د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبت نه خبرلې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومونه او ترخوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دزګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمی شوي او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډیر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و امرید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هیواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي د دې هیواد یو پلاوی افغانستان ته سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالته انټیره ده. خدای ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1950 کال د معاهدې پر بنسټ ایران ته یو اندازه اوبه ورپرېږدي. د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
اخرنۍ مطالعات چې وشو اندازهګیري چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنۍ حد ښکاره کوي او دا په دې معنا دی چې یو استثنایی حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالی له کبله او دا په د هلمند د تړون په اساس د ولسمې مادې په اساس باید د کمیسارانو فوق العاده غونډه راټول شي او دوی به په دې حق خبرې وکړي چې په دا حالت کې کوم حل لارې موندلی شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیان ټینګار کوي، متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګوره، د دغه اندازګیری په اساس ایران حقابه له یو متر مکعب فی ثانیه لک کیږي، او دا په دې معنا چې که افغانستان و غاړیان ته اوبه له کجکی نه ایران ته خوشی کی، دا کسل واری هم ډیر اوبه خوشی کی، دا متاسفانه دا اوبه په لارې کې ځای کیږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکی او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي، یو حقوقي او منطقي حل لارې څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو یې دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي، دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتیږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې، خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې، اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان، نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسیږي، دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دا پایپ لاین چې اوبه له کجکی نه واخلي او تر سیستان پورې وغځیږي، باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاټول کړي. دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه چې دا وچکالي په سږ کال نه ختمیږي. دا وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي، هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي، نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې، او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو، که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشي هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي، دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګوري، د خلکو مهاجرت د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود وو او په موږ په ساحه کې عام په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نه شي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وکړي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو تغییر اقلیم، وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولی دی، او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید له سیاسي چوکات نه وویستل شي او د تخصصي چوکات نه چې په معاهده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدي سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشې کړي. نن د یوې لمې په خپرولو سره ویلي د اتو خبریالانو له نیولو دوه اونۍ تېره شوې، خو تر اوسه پورې پر دوی لګول شوي تورونه معلوم نه دي او دوی به برخلیک دي. نو تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز دی ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبريالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کې دوغښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمي ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونې باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه شي.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نوی د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار، پرویز څرګن په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نی د هغې اعلامیې جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي وو له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشې شوي دي. د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې د طالبانو لخوا ونیول شوې او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. د افغانستان د پخواني حکومت سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسېدنه بلې ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. د خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ. ورسره په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخې انکسې کوي.
د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغه شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو غوړه درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
لبده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخ ډیر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونی شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي به شر خواچ
لدی سره هم حاله د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دی ورځې په مناسبت ته ویل می پخبرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبان واکمنی د لامل شوی چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنېدو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و، په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو د مین د چودلې لقبل زما دواړه لاسه دواړه پخې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زو څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی، مغیر سره مې ژوند ډېر ستونزو سره ده. ولاوه چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی، او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل:
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حد اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړه شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندۍ وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په د ورپیخ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی ځای بولي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
اگل ماما جان را کیا پس کی هر کس امی روزگار زندگی خود خلق کرد. ما هم نیمه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمیدیم
دا غد نور دا تل پار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینما و مشهور او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد علاو بخی تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړو ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپله عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور یې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندی زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود
او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډینګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره یو الګو. د ډیر خوار انسانو، د ډیر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډیر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي خاغلی خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به دوی ته خپل د مینه څرګندوله. خاغلی مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواخات خاکسار په کې رول لوبولې دی ازادي رادیو ته وویل،
ډیر مشهور سریال دی میرات په نوم، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټو وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالاحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان روسیا زرسن صاحب د زیادت نه را برما ګوتکتور ګلوبی هم بیاری که از یادت نره. خو
خواه
ماما جان تمایید به خدا، با مال خدا گردید، به خدا، به خدا اسپردیمت بچه
له افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواخات عبدالحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پرمړینه خواشینی خودلې او هغه د تمثيل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څېره بللې. عبدالحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1434 هجری شمسی کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب خونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسې کې تیر کړه. نو موړی چې خوونکې هم و تیر شپې د آتش په تو کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړه.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی سړک چې لسه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو، ډبرو او خاورو بند کړی او په خپل مټ بېرته پرانست. د اوسیدونکو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نه شوی کېدی، بل ستونزې ډېرې وې، نو له خپله د دغه سړک د رغولو لپاره مټې را بډ وهلې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځای وسیدونکي وای چې باندې دوه میاشتې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي و چې د نورو ورانیو سربیره د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ 9 کیلومتره سرک نړولی و، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی و. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګډو هڅو 13 ورځې بیرته پرانیستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل،
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړې وه کارونه خلاص شوې دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 1 کیلومتره سرک تخریب کړی وو، د خوړنو وتلې وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په صد 15 ورځې دي او ځي مشران موږ وغوښتل مو چې هغوی باندې تقسیم کړي دا سرک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زیاد موږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په صد بیا تقسیم کړه چې د دې محنت او نتیجه کې اوس انشاءالله زموږ منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د منډول انیش سنا صدګه متا دري دغه په خپل حال داسې چې سیلابونه خراب کړي، تخریب کړي، دغه دفاع دي او پر چپیدارې کې هم د سرک نه لرو، نو پر طرف کې هم داسې مازله پاتې دي.
د تیرې جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو 3 ولسوالیو منډول، دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت لامله سیلابونه راووتل چې له نورو زیاتې د منډول ولسوالۍ وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته اوبه ننوتې او د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو درمل